Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغلاست وایم. نن جمعه ده د 1400 د سنبلې وږي 15مه د 2020 کال د سپتمبر 14مه. پیل به په مهمو خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو، زورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کېدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي، تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریعه سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي، دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پېښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو، د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي. د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې، جاپان 169 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 85 بېرته افغانستان ته تللي دي. دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت کافي ملاتړ ونه کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 5:30 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده. دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14مه پیل شوي، د سپتمبر 13مې پورې د مسقط په پلاس سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. دا د فبروري له 24مې راهیسې چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی، لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري په څنډه کې وکتل. که څه هم شی جن پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست، خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي. خبرونه مو واوریدل، واربشو د پروګرام معرفي ته. د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د بین الافغاني ډیالوګ په نوم سره خبرې کوي. دغه خبرې به څه نتیجه ورکړي؟ په دې اړه مو له یو کارپوه سره خبرې کړي.
تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه د دوی تر شا ونه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامي او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گذاره واوسیږي.
ازبکستان به نن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دو ورځنۍ سرمشریزي کوربه وي. که څه هم افغانستان څارونکی غړی دی، خو دې ناستې ته د طالبانو له حکومته څوک نه دي وربلل شوي.
دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دي ورکړل شوې دي، معنا یې دغه دي چې دا مناسبات ډېر ضعیف دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي.
د خوست په لور پروتو ولسوالیو کې د ښوونځي شاګردان د کتابونو نشتوالی شکایت لري.
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کادلسي دورې دي که متوسط دورې دي کمبود ده ډېر.
په کندوز کې هم د چرګونو یا د چرګانو فارم لرونکي له بیکارۍ شکایت کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکوو. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وځي، خرڅېږي نه، یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا ده دا مکمل فلم په تاوان کې ده. ښه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې وایي په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه اجماع رامنځته شي. دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی درې ورځې به دوام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له هیواد بهر لومړنی کنفرانس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي. پر احمد مسعود سربیره د دې کنفرانس په غړو کې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفر سپانتا او زلمی رسول، د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي، شکر بارکزی، میر حیدر افضلی او شاګل رضایی شامل دي. میر حیدر افضلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې وه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناوو وروسته پرون د کنفرانس ګډونوال په پنځو ډلو وویشل شول چې هر یوه به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي. هغه مسایل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کېږي کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ، له افغانستان د تروریزم خطر، جنګي جرمونه، بشري مرستې، هغه څه چې په دې وروستي یوه کال کې په افغانستان کې پېښ شوي او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل. په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کېږي. د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کنفرانس کې اعلان او هم به د کنفرانس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي. د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي د کنفرانس له پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کنفرانس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسیونو، د مدني فعالانو، ښځو او خبریالانو په منځ کې د یوې اجماع پر رامنځته کولو څرخي.
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بېوزلۍ او بشري بحران نیولې تر ناامنیو او قتلونو پورې چې ترسره کیږي د یو تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کنفرانس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفي په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کنفرانس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کنفرانس ته وربلل شوي دي، خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی دغه کنفرانس ماثر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغه څیرې چې هلته راټولې شوې ټولې پیژندل شوې څیرې دي، هغوی ازمویل شوي او افغانان یې پیژني. پر شل کلنو اعمالو او کړنو یې خبر دي. له یو یې هم نه توقع کېږي او نه هیلې چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغسې کسانو ته چې د شرع اچونکي وبلل زمینه برابره نه کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف څیرې له هیواد بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اتریش پلازمینې ویانا کې راټولې شوې او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د میشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د دغه کنفرانس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې یوه ناسته ده چې غواړي دغه سیاسون خپل دغه موجودیت ښکاره کړي او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې دخیل وګڼي او د افغانستان د قضیې یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کنفرانس د ګډونوالو پریکړې به ستاسو په نظر څومره موثرې وي؟
زه فکر کوم تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کړي، د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گذار اوسېږي. دا کېدای شي یوازې یو نمایشي غونډه اوسېږي چې موږ پخوا هم داسې غونډې لیدلې وي، لیکن که چیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لوی قدرتونو او د منطقې د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کېدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقې هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موخف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي. لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی، نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او آخري پریکړه وي. لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی، کوم حالت چې په افغانستان کې دی دغه په مقابل کې، نو په دې اساس باندې داسې غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پورې چې د نړۍ ملاتړ ونه لري، زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکو چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په ارتباط خپل نظر شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وی. افغانستان چې څارونکی غړی دی، دا اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي، خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزې کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنې څرګندې کړې، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی د سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلي دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګ د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي، غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یوه فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکاري د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي وایي د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم سیمه ایز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي، غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان خپل مرسته چین او روسیه به د اوسنی حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دي ورکړل شوي دي، معنا یې دغه دي چې دا مناسبات ډېر ضعیف دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا رسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره، امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد یې د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي و چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ یې وکړي. شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ارزښت منوي پاړه څومره پوهیږي، دغه شتمني په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره دغه راپور ته غوږ شئ.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزی بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بلدي وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکي په توګه کار او مصرف کړي، خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایه ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او په ټوله کې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی لري او دغه لاسرسی اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولی شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولی له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالي پخوانی وزیر انوارالحق احدی او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د افغانستان 5 میلیارد ډالره په دوو برخو تقسیم کړه. د هغه د فرمان له مخې 3.5 میلیارد ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2022 کال د نړیوال شلووریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرائیه رئیس شفیق ستانکزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ. تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کومو 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. ښه ده چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زادراني مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زادران، عثمان غنی، درویش رسولي، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صاحب دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزي سپ دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کې یغل ته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولي دي، او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګوري تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولی سې یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې، او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته، هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوه شوخیستل شو په دې سکواډ کې.
داسې نور احمد لکڼوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکڼوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم. که چېرته په آسټرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول شوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم، کریم جنت دی ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دی ډراپ کړ، د هغه له جانبه باید ګلبدین نائب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپله نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې دی سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی،
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته لږ نه بعد دوه فاسټ بالینګ آل راونډرانو ته ضرورت لري، سی یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د آسټرالیا پچونو کې ښه بالینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبرې طرف د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ولوستل، البته تاسو ته به بهتره معلومی، خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چې اوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت عمرزی، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې، دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګ دېسه؟
مهمه خبره ګوره، بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیژي معلومه کړي. آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله داسې تیاره کړې چې ته هغه فیکټرز ولرې، نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکې. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي.
لخبرونو ور آخوا
دی برخی تمو بیام خراغ لاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې درته خبرې شي. ډیپلومات خبرونې له چین څخه افغانستان ته د اورګاډي د یوې درې میاشتنۍ امتحاني دهلیز د پرانیستلو په اړه لیکلي چې له دې لارې به د چین محصولات له قرغزستان او ازبکستان له لارې افغانستان ته ځي او د افغانستان صادرات به هم په همدې لاره چین ته ځي. خبرونه وایي د دې نوې دهلیز له لارې د چینایي مالونو لومړی جوپه د سې شنبې په ورځ د چین په سینکیانګ ایالت کې د کاشغار له ښاره قرغزستان اوش ښار ته واستول شوه چې له هغه ځایه به د ازبکستان له لارې د افغانستان په بلخ ولایت کې د حیرتان بندر ته ورسیږي. د دغه دهلیز په اړه هوکړه د سپتمبر په 11مه په تاشکند کې د څلورو واړو هیوادونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوه. ډیپلومات په دې لیکنه کې وړاندې وایي تمه ده چې د ژیانګ په نوم به د اوسپنې پټلۍ د اتحادیې یو خصوصي شرکت په هر پړاو کې تر 5000 کانټینرونو پورې چینایي مالونه افغانستان ته ولیږدوي. د دغه دهلیز په کارولو به له چین څخه افغانستان ته د مالونو د رسېدو لاره دوه اونیو ته را لنډه شي. خو ډیپلومات په دې برخه کې دریو اندېښنو ته اشاره کوي. له دې یوه هم د خبرونې په وینا دا ده چې ازبکستان، قرغزستان او افغانستان کې د چین پانګونو ته د شک په نظر کتل کیږي. بل اندېښنه چې خبرونې یاده کړې دا ده چې د دې پروژې د پرمختګ په صورت کې د مالي تمویل په اړه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. خبرونې دې ته هم اشاره کړې چې د قرغزستان او چین په پولو او همدارنګه په افغانستان کې اوږدمهالې امنیتي ترنګلتیاوې هم موجودې دي چې د دغه دهلیز له لارې راکړه ورکړه ننګولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانې بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغې پریکړه لیکنه کړې چې د افغانستان له کنګل شوې پانګونې څخه 3.5 میلیارد ډالر د سویس یو بانک افغانستان سره د مرستې یو صندوق ته استوي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان سره د مرستې صندوق پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دې پیسو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د لاسرسي د مخنیوي لپاره جوړ شوی او موخې د عامو افغانانو د اقتصادي ننګونو راکمول دي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونو به د نورو نړیوالو شریکانو سره د دغه صندوق له لارې د افغانانو د ژوند د بهتره کېدو په